سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پودزل وایي د سولې او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي. یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. د بامیان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي. د بامیان ښاري اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول. افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بند امیر کې په درو وویل شول. طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محاکمه کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام انفی پرون د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدلی. یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي. په فراه ولایت کې د هوان د یوې پخوانۍ مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د فراه ښار په عسکر آباد کلي کې شوې. د هغه په خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې. د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ. د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس له دې ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د 34 ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو. او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې پر 14 شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو. د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویب پاڼه کې خبره کړې دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلې دي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په ناروې کې د افغانستان په ارتباط یو غونډه شوې وه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي؟
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلد نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړباسي څو پر خپل ژمنو ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي.
په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو غلا شوې.
د شپې موټران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو بیا د کلیسې لوښ مشکوک کسان هم د غلا په تور نیولې دي.
شپږم ورځ چې د چمن سپین بولدک لار تړلې سوداګري اندېښمن کړي.
یک شنبه چې دا سوي ده بیا تر اوسه پرې لا نه ویل سوي دغه چې بند پاتې ده موټران ګرد په بولدک کې ولاړ دي.
په دې اړه به هم درته راپور خبر کړو چې د کندهار څخه د انارو لمړنه جوپایا محموله د موسکو په لور وخوځیده.
اوله محموله چې شلتن شاوخا کیږي د کندهار د ارغنداب اوله درجه انار په څه پیکي په سندرز پیکي د موسکو هغه برابر کړ.
په میدان وردګو کې زرګونه غواګانې جوړه شوې دي.
توانه واسه هم نه لري چې مخنیوي وکړي او له حکومت پانه کوم سره کومک شوی نه ده.
سینا سیمالدلی رو دې غم وخري پسند دوايي ورته راکړل شي او واکسینونه ورته راکړل شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وای سره لدی چار څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغه یواد کې د تروریستانو د بیا را یو ځای کېدو په اړه اندېښنه لري. په کار د چې له طالبانو سره خبري وشي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د خبره پرون په هغه غونډه کې کړي چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړ شوی. تفصیل له اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلټ وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیلو ته پام وکړي نورو مسالو ته لوبیتو برکړی دی. اغلی هوپټفیلټ په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅول چې طالبان اړباسي تو پر خپل ژوند ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لوبیتوب ورکړي. دا غونډه چې یو ونه یې دوام وکړ پرون پایته ورسیده. د همدارس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شيګني پر ځای نور لوبري توبونه لري نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره تر کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لوبري توب ورکړل شي. د ټینګار وکاو چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبري وشي. افغانان دې په خپل ور سره وشغي شي. په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد اساستانګزای وای د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل.
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې په تیرا بیا جنوکې او د خزو حقوق خوندې نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او د غرض د یو ستونزه شته چې افغانستان ممکن ده تر هغه رو په تنزی بیا بدل شي تر هغه رو ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید موږ په خو طالبان سره جګړه کوله خو اوس دا وخت نه ده. اوس باید طالبان وو هڅول سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونزې د خبرو او ډیالوګ لاره اواره شي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنې وکړې خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ پناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د شزو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی وو. غونډې ته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان یې هیر کړی نه دی او د ناروی هڅې دوام لري خو باید له فرصتونو څخه په استفادې په نویو لارو پسې وګرځي څو له افغانانو سره مرسته وشي او وضعیت بهتره شي. سره لدی چې د طالبانو د وخت رسیدو سباندې 15 میاشتې وسی د ناروی په شمول هیڅ وات د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
پروند نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکونه نجونې له ښوونځیو تک څخه محرومې دي او ترڅنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو ریپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شهزادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګېزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ د ډېر تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي په ځانګړي توګه انجونو ته.
مودا وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر نجونو محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلې وي. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول په ښوونځیو کې د نجونو هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمیر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغیزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې او کار ته یې مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې ازادي راډیو ته وویل:
زه د سهار تر شپې کار کوم، مزدي کوم چې 100 روپۍ تر لاسه کړو، د مو اقتصاد ډېر ټیټ ده او نشو کولای چې درسونه ادامه ورکړو.
د محصل نړیوال ورځ د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې منځنه کیږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو ترڅنګ ان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي هم تړل شوي دي. شکریا محمدي چې اوس له همدې عمله ښوونځي ته نځي او په کور ناسته ده.
زه تیر کال په 12 ټولګي کې وم او سکه مې باید کانکور آزموینه ورکړې وای، خو له بعده مرغه چې له ښوونځي فارغ نشوم او له خپل درسونو محروم شوم.
د محصل نړیوال ورځ له کلنه چې په چک سلواکیا کې د نازی سرتیرو له خوا څو محصلین ووژل شول د هغوی په یاتریا د ونګیږي. په کال 1919 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس په هنتون محصولونو په پراک کې د لاریون پترس کې د چک سلواکیا د خپلواکۍ د 28مه کلیزن مانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو له خوا ونیول شو او پترس کې 14 محصولین سخت ټپیان شو. په کال 1919 د نومبر په 18مه دغه موتریزینو نه کسه چاته محصولین وو او یو خوونکې له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1940 چې له دغه پیښې دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمیر پناه غوښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو یو نړیواله شورا جوړه شوه. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې دغه اعدام شویو محصلینو د درناوي په خاطر د نومبر 18مه د محصل نړیوالې ورځې په نوم ونومول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږم ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسله هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړې په نتیجه کې وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلې چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډیر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي نانی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان یې دوی ته رسولی.
یک شنبې چې دا تړل شوې ده بیا تر اوسه پرې نه ویله شوې، دغه چې بنده پاتې ده، موټران ګرد په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
او هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومیږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل په شاته ودرېدل یا بیرته راوګرځېدل، خصاص ول له منځه ولاړ شي، خراب شي، بیا نو تاوان معلومیږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول، نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وې، نو خلک مجبور سول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت لسی. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه تقریبا د تکریا 2 لک روپۍ بیا موږ ته 1 لک روپۍ د موټر د ترانسپورټ کړیا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لک روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو، موږ تاوان یې کړو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي، اوس نن پرون څهدي تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلي. هغه امکان دي ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډېر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډېر دي. په ترسل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر 110 موټر، 130 موټر پورې یوازې انار راتلله. دغه ته صادرات وه او دغه زیاتره رومیان، پیاز، دغه هم و چې هغه تقریبا 3.5 موټر هم زیات اضافه کېدله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ همسایګان یو، همسایه توب باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي، تجارت کې لار باید بند نه شي، ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه سول، هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده، چا دا کار وکړي. امکان دی ولري چې دا کار دا شي یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو، موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي دا او موږ خپل قانون لري ګرځو موږ سیاست فقط په تجارت او مارکیټ میرا کېده او د خپل وطن تازه میوې ساجرات دي
کندار کې د میوې سوداګر حاجی نانای او چې د چمن سپین بول د اختلاري د بندیدو په اړه باندې خپل ورستي معلومات له موږ سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبان وایي چې پوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لزګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لزګونه ټرک په ترینکوټ کې ویل شوې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اوروزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اوروزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وایي د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمځاینه ودرولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږۍ له عمل رامسته شوې ده.
د دې داسې ځای مو چرند لري وځو چې نه د دې رسمي اډه او نه د دې کومو ته ځای نږدې ځای وو او نه د دې دفترو سره نږدې ځای وو نه د دې هغه تم ځای وو نه امنیتي کسان هم ځان سره پجیدل کې کړو. نو بیا د شپې مو چرند ورسي او ورسته چې امنیتي کسان هم خبر سو بیا د وکیل سلیوش مشکوک کسان هم د غلا په تور نیول دي.
له بل خوا ځای سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بيولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اوروزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوشپښ بهشتو غندې هم په اوروزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپل لارې یو له کاروان د لسکونو بوري او اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه سن دی ویلي. خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې حقوق کورنۍ ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
WFP د شمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څباندی 15 میلیون خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لری پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمی په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیون افغانان په نسماره نه دي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
اوس به ورشو کندهار ته. کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوې دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لمړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لاری د مرکزی آسیای وادونه بیا لغید زای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته لکندهار د شلټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شو. د دې شرکت مسول محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار لانارو ورسته د سیمې وادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نور محصولاتو د استول پلان هم لري.
په دې وخت باندې دلو چې اوله محوله چې شلټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب اغه به اوله درجه انار په څه پیکي په سندر پیکي د مسکو اغه برابر کړ او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټن جنغوزیم شش کال ان شاء الله استو.
بل خو د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوه دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نموري په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې، په معدن کې او په وارداتو کې، په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات دوه ګټه ده، نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاوندو هیوادونو سره د اسانتیا او د رامنځته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وسي ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درڅلوېش کالو څخه پاتې ولاړ دی.
روسیه ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا محل د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوی ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
میدان وردګو ته به ورشو. هلته طالب چارواکی خبر ورکوي چې د غواو د پوستکو ناروغي راغلی او لامل یې تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو او مالداران هم وایي چې د غواو دغه ناروغي خورا په چټکۍ روانه ده او که بیړنۍ اقدام ونه شي نو ګڼ څاروي به تلف شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي ناروغي لامل زرګونه غواګانې مړې شوي او زرګونه اوس هم پرې اخته دي چې ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي پر دولت او خیریه بنسټونو د مرستې غږ کوي او خواست کوي چې د یادې ناروغي په کنټرول کې دی ورسره مرسته وکړي. راغه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو دی او د غواو په فارم کې کار کوي.
خلک دا مالونه دي زراعت د خو ډیر به مال د مرز سره د نور داس مشکلات به راځي چې د مخنیوي نه کې حکومت کومک سرونه کې باید هر زراعت سره د مال والو سره باید کومک وسی. د پښتنه اوسیدت خو نه پښتنه نشته، دا څو کال کې زه د منډي منی ولید هیڅ پښتنه نشته، نو دا څو کایحت راغلي څو کروشن به تولار سیس خل هیڅ کومک نشته.
د معلوماتو پر اساس تر د مهاله په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي د ناروغي لامل تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوی او شاوخوا 3000 اوس نورې پرې اخته دي چې ځایي اوسیدونکو د کنټرول په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو دلاغه او صاحب الدین له طالب واکمنو او مرستندوی بنسټونو غوښتنه وکړه چې مرسته جوړ سره وکړي څو له دې ناروغي څخه د خپل ساری په امان کړي.
توانه واسه هم نه لرو چې دغه مخنیوي وکړو او له حکومت پانه کوم سره کومک سوی نه ده چې د مخنیوي وسیلې مرز
سینا سیمالدلی رو دې غم وخري پسند دوايي ورته راکړي او واکسینونه ورته راکړي.
مالداران یا ځایي اوسیدونکو وایي چې د پوستکي د ویروسي ناروغي په یو شمېر ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته راپیدا شوې ده چې اوس مهال تر میدان وردګو هم رسیدلې ده. خو په غواګانو کې د پوستکي دغه ناروغي څه ډول ناروغي ده او خلک یې باید د څه ډول مخنیوی وکړي څو څاروي یې له دغه ناروغي څخه خوندي وي او یا هم په دغه ناروغي کې کړ څاروي څنګه له مرګ وژغوري. په دې اړه مو د یو ویترنر ډاکټر محمد نعیم نظر اخیستی دی.
مخنیوي لپاره مو کولای شي چې اول غوا پریمینځو بیا سوري ته وغراو او بل دا میاسي مچان د شان تری ورو او بل واکسین ضرور دی چې ورته ولاګو. دا درې رقم علائم لري. یو رقم علائم دا ده چې پوستکي باندې دسي دانه بوزي او یو رقم علائم دی چې دسي پښې باندې پښې پر سوپ کې مخنیوي او بل علائم دا ده چې خېټه باندې هم پر سوپ کې دسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالب مسولین وایي چې د ناروغي د مخنیوي لپاره هم د واکسین کمپاین پر لار اچولی او تر 2000 پورې غواګانې واکسین کړي دي. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس عبدالجبار خالد وایي
چې موږ 2000 دوزه واکسین کومه کړو شول چې هغه کلمې غا تطبیق کړل په دغه نو ولسوالۍ کې چې موږ غلط نه وه په نلري غلط الحمدلله چې دا د مړینې کچا یو ستره ورچې.
دا په داسې حال کې چې د ناروغي د مخنیوي لپاره اوس تازه یو شمیر نړیوالو خیریه بنسټونو هم له مالدارانو سره مرستې پیل کړي دي.
په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د نیزه وهنې یا سانګیوالو ټیمونو ترمنځ سیالي شوي. یادې سیالۍ چې د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت جوړې شوې، هدف یې د دې لوبې پر مختیا او د خلکو سالمه بوختیا یاده شوې. نیزه وهونکي د خوست خلکو ارکلی خوشحالي دي او غوښتنه کوي چې دوی لپاره دا ډول سیالي د افغانستان په نورو ولایتو کې هم جوړ شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د پنځمه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال آزاده رادیو ته وویل د دې ټورنمنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. منګ شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په دروشت په ارتباط باندې منګا یو پروګرام نیولای دی او تورنمنټ نیولای په خوست کې. تاسو وینئ چې ډیر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټول اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزرپوري لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نور هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هر کلي او لوب سره د دوی لمین او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ سره راغلي، خوست راغلي، د نیزه بازی لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازی کې کوم ستونزې نه لرو، خو په دریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول سیالت موږ اسان په باندې راوزغلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خدانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی د په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وسوې.
یاد دیوی د خوست په اشمر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نیزه وهنې لوبي کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د لومړي ځل لپاره په آسیایي هیواد کې کیږي. قطر د دې لوبو کوربه ده او دا جام لوبې د یکشمې پر ورځ پیلېږي. د یوې وړاندوینې له مخې د لاتین امریکا دوه هیوادونه برازیل او ارجنټاین ډیر چانس لري چې د اتلولي خپله کړي. جزئیات له احمد شیبر نه په دغه رپورټ کې چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال جام په اړه جوړ کړی اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا چیریان او څنډو
ټاکل شوی دی چې د یکشن بی پورس په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شي. لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې شروع کیږي. دا لوبي په اتو ګروپونو کې ویشل شوی دی چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلې دوه مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېر خپله کړې ده. د برازیل 15 ساله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د فوټبال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه دوه ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې شپاړس هغه لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري څلورې د امریکا د نیمې وچې دي، برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. یولس اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کېږي هیڅ هیواد په دې شپاړسو